با شماست، خوش آمدید سروان صاحب.
سلامت باشه ستاره ماشین ایمی صاحب کوروران قدرمن و اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په دې خبرونه کې پر راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاند څنګه او همداراز حقیقت څه دی. په راپورونو کې کابل ته د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر شاه محمود قریشی د سفر او د هغه د څرګندونو په باب راپور درکو. نور موضوعات هم شته خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په اوترش کې د پنځو افغانانو په ګډون شپږ رد شوي پناه غوښتونکي وروسته له دې په روغتون کې بستر شول چې د ځان سوځولو هڅه یې وکړه. ایران وایي اوپک خپل اعتبار بایللی دی او د عراق پارلمان یو سنی خپل مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل. ایران وایي چې د افغانستان د ګمرکونو ادارې له نن یکشنبې څخه له ایران څخه د نفتي تولیداتو، سمنټو، پولادو او کاشي واردات منع کړل. د ایران د صنعت، سوداګرۍ، قانونو او کرنې د خونو یو غړي علي شریعتي د شنبې په ورځ وویل چې افغانستان د بندیز پر ایران د امریکا له لوري د لګول شویو بندیزونو په لړ کې وضع کړی دی. شریعتي وویل د افغانستان ګمرکونو ټولو سوداګرو ته ویلي چې له ایرانیانو سره د خپل حسابونه تصفیه کړي او تر ټاکلې مودې وړاندې هغه مال هیواد ته وارد کړي چې مخکې تر مخکې اخیستی دی. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې بمی چاودنې یو پولیس وژلی دی. د هلمند والی وایند عمر ځواک ازادي رادیو ته ویل چې دا پېښه تیر ماښام ناوخته د بست دولتي روغتون ته څیرمه شوې ده. د ښاغلي ځواک په وینا دا چاودنه د مقناطیسي ماین له عمله شوې ده.
دا تقریبا د ماښام د اذانو سره وشوله، نیمې بجې د څه کم اته بجې د لومړۍ امنیتي افزې ساحاتو کې رامنځته شوې ده. د پولیسو یو شخصي موټر دی وراده موټر هغه باندې یو چسپکي ماین چاودیدلی دی چې په ترڅ کې یو نفر شهادت رسیدلی دی د پولیسو نه او یو نفر هم ټپي شوی دی.
دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو هوایي برید په نتیجه کې نه تنه طالبان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د وسلوالو طالبانو یو موټر په نښه شوی دی. د ښاغلي سیال په وینا په وژل شویو طالبانو کې د هغوی مهم قمندانان هم شامل دي.
شنبې ورځ مازدیګر هوایي قواوو په یو برید کې د وسلوالو طالبانو نه نفره د منځلار چې په دې کې مهم قمندانان هم شامل وو، همدارنګه 15 نفر نور ټپیان شول.
د زابل چارواکي وایي په دې برید کې د طالبانو یو شمېر سپکې درنې وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوترش پولیس وایي شپږتنه رد شوي پناه غوښتونکي وروسته له دې د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې بستر شول چې دوی د خپلې خونې وسایل وسوځول. پولیسو د سپتمبر په 15 وویل د دغو کسانو 15 تنه افغانان او یو ایرانی و چې د اوترش په پلازمینه ویانا کې دا اقدام وکړ. د راپورونو له مخې په اوترش کې د دوی د پناه غوښتنلیکونه رد شوي او ټاکل شوی و چې په څو ورځو کې به له دې هېواده وایستل شي. د پولیسو په وینا دغه کسان د خپلو ایستلو له کبله ډېر خواشي نیول او د خدای پامانۍ یو ګډ لیکې هم په خونه کې ایښی و. ویل کېږي دغو کسانو د خونې دروازه تړلې وه چې په نتیجه کې اور وژونکي د عملیاتو په ترسره کولو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایرانی چارواکي وایي د تیلو د لویو صادرونکو هیوادونو ټولنې یا اوپک اوس خپل پخوانی اعتبار له لاسه ورکړی دی. فرانس پرس خبري اژانس د شنبې په ورځ د اوپک ټولنې په اجرایه پلاوي کې د ایران د استازي حسین کاظم پور اردبیلی له قوله لیکلي چې وایي سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو اوپک ټولنه د امریکا د لاس آله ګرځولې ده، نو ځکه د ده په خبره دا ټولنه ډېر اعتبار نه لري. اوپک ټولنه او د روسیې په ګډون د تیلو نورو تولیدونکو هیوادونو د جون په میاشت کې موافقه وکړه چې د تیلو بیې د راټیټېدو په هدف د عمو تیلو تولید په ورځ کې شاوخوا 1 میلیون بیرلو ته لوړ کړي. ایران له دې اقدام سره سخت مخالفت وکړ. ایران د فرانسې پولیس تورن کړی چې د دغه هیواد په پلازمینه کې د ایران پر سفارت برید ته یې ژر ځواب نه دی ویلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د سپتمبر په 15مه تایید کړ چې تر دې یوه ورځ د مخه دا برید شوی او یو شمېر کسان په دې تړاو نیول شوي دي. بهرام قاسمی ارنا خبري آژانس ته ویلي د فرانسې حکومت باید په هغه هیواد کې د ایرانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره ټول ضروري اقدامات کړي وای، خو له بده مرغه سره له دې چې برید کوونکي د یوه تروریستي سازمان غړي ول، د فرانسې پولیس پر وخت د پیښې سیمې ته ونه رسېدل. نوموړي ویلي شاوخوا 15 کورد فعالانو په پا پاریس کې د ایران سفارت مخې ته د ایران بیرغونه سوځولي او د سفارت شیشې په ډبرو ماتې کړي دي. د لندن شاروار صادق خان او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د غړیتوب په اړه د یوې بلې ټول پوښتنې غوښتنه وکړه. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې له دې اتحادیې د بریتانیا د وتلو یا برگزیت ته ټاکل شوې موده په رانژدې کېدو ده. د لندن شاروال په یوه لیکنه کې چې نن یکشنبه په ابزرور ورځپاڼه کې خپره شوې لیکلي چې له اروپایي اتحادیې څخه تر بشپړ وتلو مخکې باید د خلکو نظرونه وپوښتل شي. پخوانی صدر اعظم بلیر هم چې په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د پاتې کېدو پلوی دی د دوهم ځلې ټول پوښتنې غوښتنه کړې ده. زموږ شخص له ازادي راډیو اورید، ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د پاکستان حکومت ویل افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. خود عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک د پاکستان په دریس کې بدلون ته خوشبيني نشي.
تجربه دا ده چې دې خبرو په خوا هم څه نتیجه نه ورکړي، دین لوی څه کچه باندې شوې دي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د امنیتي تړون په اړه د دې جرګې د تیرې اونۍ له پریکړې سره مخالفت وکړ.
لوی جرګې په تصویب شوو موضوعاتو باندې بحث کول زه فکر کوم چې دا به هم غیر قانوني وي. دوهم دا چې کومه رایګري تاسو وکړه، رایګري کې نصاب پرانه وو.
د قانون وزارت وای په ناامنو سیمو کې د کوم کان د کیندنې قرارداد نه دی شوی. په کونړ کې یو شمېر خلکو پر ډیورن کرښه د ازغن سیم له غزولو سره په مخالفت کې لاریون وکړ.
ظاهرا په دې خاطر باندې کړی دا چې د ازغن تار ایجنټانو بیا شروع کړی دی، په دې باندې ولسونه دیلیږي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګ یو حقیقت سره. د پاکستان نوی حکومت ویلی چې له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون کابل ته د خپل یوازینی سفر په ترڅ کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره وکتل. دا سفر داسې مهال شوی چې واشنگتن اسلام آباد تورن کړی چې د تروریستي ډلو په ماتولو کې کافي هلې ځلې نه دي کړې. د دې موضوع تفصیل د بشیر ګواش په راپور کې واوري.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته له کابل اسلام آباد ته ستنېدو په مهال خبرلانو ته وویل چې افغان چارواکو سره د ترګرې په ضد مبارزې لپاره شوې خبرې ګټورې وي او په دې لړ کې به د لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو نور ملاقاتونه کیږي. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د ستمبر په 15مه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. د پاکستان سرکاري ریډیو د شاه محمود قریشی لخلې لیکلي چې افغان چارواکو سره دا منلی او خیراتلونکي میاش به افغان ولسمشر اسلام آباد ته ورشي. د قریشی ګوند تحریک انصاف پاکستانی ټلویزیون چینلونو سره د نوموړي دا خبرې په ټویټر خپرې کړې دي. هغه د کابل د دورې په اړه وویل چې کوشش کوي په سیمه کې د مثبت امن لپاره کار تیز شي. ما د مثبتو اړیکو تاثر ولید. ما ولیدل چې افغان چارواکو د عمران خان په نوی منتخب حکومت د باور کولو اظهار وکړ. افغان چارواکي ډاډه ښکارېدل چې په پاکستان کې چې څومره ادارې دي هغوی ټولې هم نظر دي. څېړونکي د پاکستان په اړه فکر کوي چې بهرنۍ پالیسي د ملکی حکومت نه بلکې د پوځ په لاس کې ده. افغان او امریکایي چارواکي د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې د طالبانو سره په همکارۍ تورنۍ خو هغوی یې نه مني. په تیر اگست میاشت کې د حکومت تر پیلېدو وروسته دا کم هیواد ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر و. کابل ته د دغه سفر په اړه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وین صبغت الله احمدي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د قریشي له ورتګ د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د نوي باب د پرانیستې تمه لري.
دوی د پاکستان نوی حکومت پر سیمه ایزه او هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري باندې ډیر ټینګار کوي. موږ هم هیله من یو چې د پاکستان نوی حکومت د پراخو خبرو اترو ور پرانیزي
د یادونې دا چې افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان کولی شي پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. اسلام آباد هم ویلي دوی به په دې لار کې خپل وس کوي. بلخوا طالبان دریز لري چې تر څو افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش نه وی اعلان شوی تر هغې به روغه جوړونه کی.
وامریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د کابل له سفره تر ستنېدو وروسته ویلي چې د سفر د دوه هیوادونو پر اړیکو غوړېدلې سیوری پای ته رسولی. قریشي خپل سفر خورا ګټور بللی او ویلي دي چې پر یو شمېر اقتصادي او سیاسي مسئلو له افغان چارواکو سره موافقې ته رسېدلی. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ په ځلونو خبرې شوي او تر دې په لوړه سطحه شوي دي. خو ښاغلی خټک دغو خبرو ته چندان هیله من نه دی.
زه به داسې ارزو کوم چې موږ خو په دې خوشحالیږو چې د ځینې مشران اسلام آباد نه کابل ته ځي یا کابل نه مشران اسلام آباد ته راځي او خبرې کوي. نو موږ خو خوشحالیږو لري وکړي چې څه نتیجه راوځي. خو تجربه دا ده چې دې خبرو پخوا هم څه نتیجه نه ورکړي. دین لوړې کچه باندې شوي دي، مثلا صدران شوي دي، زرداری صاحب چلته سوګند پورتګولو د رئیس جمهور کو توګه اسلام آباد کې، نو حامد کرزی صاحب د افغانستان جمهور رئیس صاحب هغوی دلته تشریف راوړی او راغلي وو. بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پورتګولو نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته تللي وو. دا دې سطح باندې صدران په سطح باندې وزیر اعظمانو په سطح باندې چې د الیکشن نه څو ورځې مخکې شاید خاکانه بس صاحب وزیر اعظم زمونږ هغه سره لوی وفد لاړو کابل ته خبرې ترې وکړې. خو خبره داسې ده چې سد جوړه شوې نه ده او رښتیا خبردار ده چې اوس خو بس تګ را تګ ډېر ده شي. یو رسمي غونډې کار دی چې خلک په تمه اوساتي چې لګیا دي چې کوشش کوي او دا په عمل کې څه شیخ کاری نه. خو تجربه دا ده چې دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه او دې حکومت سره خو د ټولو نه کم دي.
د دغه تناظر کې کوم ګورو دا نوي سیمه ایز اتحادونه جوړیږي یا د امریکا او د پاکستان په تعلقاتو کې چې کوم کړکېچ دی نو هغه د افغانستان په وجه مخ په زیاتېدو دی. دا به هم د پاکستان سیول حکومت یا امنیتي ادارې دې ته مجبور نه کړي چې په افغانستان کې خپل پالیسی بدل کړي.
تاسو خبرې دې امنیتي ادارو د کړنې سیول حکومتونو حرمت ته چې واقع سره لښته دي. امنیتي ادارو خو هغه دې پالیسی کې بدلون څه ښکاری نه د څه نوې شی ته اوس په میدان ښکاری نه خبرو پر څه ګرځي. خبرې خو لس پنځه لس کالو نه ډېرې مورې دي چې دا بدل سدا بدل سودا سړې پالیسی پاتې نه دي او ژورتیا پالیسی اوس نشته. دا خو عملا هغه ټول زړه په زړه ده. نو په میدان کې څه د هیڅ شي نه ښکاري چې امنیتي ادارو خپل پالیسی بدل کړې ده یا حکومت خپل پالیسی بدل کړې ده.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سیاستوال افراسیاب خټکو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې ځینو غړیو پرون شنبه د دې جرګې د تیرې چهارشنبې د عمومي غونډې پریکړه د قانون خلاف وګڼله. دوی وویل ولسی جرګې د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې کافي نصاب نه درلود د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د بیا کتل کېدو غوښتنه کوله. ځینو وکیلانو ویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون خبرې کول د ولسی جرګې له صلاحیته پورته خبره ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ چې د جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون بحث وشو او د یاد تړون بیا کتنه یې تصویب کړه، دا عمل د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنۍ دندو له اصولو خلاف عمل دی. دا خبرې د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. ویل د تیرې چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې نصاب بشپړ نه و او په نیمګړي نصاب پریکړه کول د خلکو په سترګو کې خاور شیندل او د قانون ماتول دي. د ولسی جرګې غړي مجیب الرحمن سمکنی وویل
دا موضوع لویه جرګه کې مطرح شوی وه، اول ته تصویب شوی هم وه، نو د لویې جرګې په تصویب شویو موضوعاتو باندې بحث کول زه فکر کوم چې دا به هم غیر قانوني وي. دوهم دا چې کومه رایګري تاسې وکړه، رایګري کې نصاب پرانه و، نو په دې صورت موږ ته په هېڅ صورت د منلو نه ده.
د تېرې چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې مشري د جرګې د لومړي مرستیال همایون په غاړه وه. پر موضوع تر بحث او رایګیری وروسته ښاغلی همایون ویلي و چې دغه امنیتي تړون افغانستان ته هیڅ ګټه نه ده رسولې او هره ورځ تلفات ورکوو. د ده په خبره موږ یوه ډله وکیلان د دغه تړون بیا کتنه غواړو. د چهارشنبې په ورځ وویل شول چې د جرګې نصاب 150 تنه دی، خو د شنبې په ورځ د جرګې غړو زکریا او جعفر مهدوی وویل په هغه ورځ د جرګې نصاب 150 نه و، نه حاضري واخیستل شوه او نه مثبت او منفي کارتونه سم وشمیرل شول. دوی وویل په نیمګړې نصاب د یوې مهمې موضوع تصویبول غیر قانوني دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې لاسلیک شو، سره له دې چې ځینې سیاسي ګوندونه وایي امریکا د دغه سند پر ډیرو مادو عمل نه دی کړی، خو افغان حکومت دغه سند د افغانستان په ګټه ګڼي. د چارو پوهان وایي له دا شان مهمو موضوعګانو سره باید د نافذو قوانینو له مخې دقیق چلند وشي. د دغو پوهانو له ډلې اجمل هوټبند آزادي راډیو ته وویل
البته د وکیلانو له نظره برسیران چلند له داسې مهم موضوع سره مناسب نه و، او بله موضوع دا وه چې دوی لکه نصاب په هغه ورځ باندې تکمیل نه و، نو ځکه هغه کومه پرېکړه شوې ده هغه قانوني حیثیت نه لري. دا غیر طبیعي ده او عادي مسله ده چې یو محکمې مسله باندې بیا کتنه وشي، دا کوم حقوقي مشکل نه لري.
د روانې اونۍ له پیل راهیسې د ولسی جرګې په غونډو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په بیا کتنه بحثونه کیږي. د دې ترڅنګ په تېرو څو ورځو کې یو شمیر سیاسي څېرو او ګوندونو هم دا مسأله رابرسیره او رسنیزه کړې ده. د چارو سارونکي وایي که په یاد تړون بیا کتنه کیږي نو ګټه امریکا ته رسیږي، ځکه چې هغه هیواد د همدغه تړون په اساس له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت په ناامنو سیمو کې د قانونو د کیندلو د قراردادونو موضوع ردوي. وایي تړونونو د هغو سیمو په برخه کې کیږي چې څارنه یې وشي. د دغه وزارت ویاند آزادي راډیو ته ویل د قانونو د مدیریت لپاره غوره سیستمونه رامنځته شوي او هڅه کیږي چې د قانونو د قاچاق مخه ونیول شي. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واورئ.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې په نام نسیمو کې د کوم کان د کیندلو تړون نه دی شوی، خو په قاچاقي توګه د قانونو کیندل تر اوسه هم په دغه هیواد کې یوه جدي ستونزه ده. د یاد وزارت وایان عبدالقدیر مطفي وایي په ځینې سیمو کې په خپل سر قانونه کیندل کیږي او دا هغه ستونزه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري. ښاغلی مطفي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانونو د ښه مدیریت لپاره غوره سیستم رامنځته شوی او هڅه کیږي چې له قانونو په شفاف ډول استفاده وشي.
ساحاتی که ما قرارداد میتیم دو ساحات امنیت است و دو ساحات ما نظارت
دیوی پا غصیم که چمنگ پا که ترلونونه که و امنیت شتا و حال تا منگ تولی سار لرو چه کولشو لخپل و سرچینو ساتن او خی استفاده وکلو.
ناامن باشه او ساحی که مشکل باشه.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ بیا تازه ویلي چې حکومت د لویو قانونو د مدیریت توان نه لري او په ځینو ناامنه سیمو کې زورواکي د ځینو قانونونه غیر قانوني استفاده کوي. دا بنسټ وایي چې د شیدا د مسو د کان تړون یو نامعلوم شرکت ته سپارل کیږي او دغه شان په بدخشان کې د طلا کان په غیر قانوني ډول یو پخواني وزیر ته سپارل شوی. د شفافیت د بنسټ یو مسؤول ویلي دا لوی قانونونه د طالبانو د نفوذ لاندې سیمو کې دي، خو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي د قانون داوطلبي او تړونونه په قانوني او حقوقي ډول شفافیت او حساب ورکولو ته په پام تر تخنیکي او ستراتیژیک لیدلوري وروسته ورکول کیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې نامني په افغانستان کې د کاني طبي سرچینو په اړه یو عمده ستونزه ده چې حکومت یې باید جدي ونیسي. لډلې عبدالله وحید یار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې تر ټولو سغټه ستونزه اوس د امنیت ستونزه ده. کچیری دا په امدی شکل باندې چې اوس روان ده چې د معدنو قاچاق ده او په دې شکل رواني، زه فکر کوم چې له دې چې مونږ په قرارداد ورکو بهتره ده چې د معدن په اوس وخت کې ورته فرصت برابر کړو تر څو امنیت راشي او دغه وروسته
مونږ په خپل معدنو باندې کار پیل کړو، ځکه چې اوس په ډېره بېرحمۍ شکل باندې استخراجېږي.
له دې سره د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون مرستیال انجینر منور شاه بادری وایي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د قانونو غیر قانوني کیندل لا هم روان دي. د ده په وینا له قانونو نه ښه استفاده د هېواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه انتخاب دی او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خبرونو او راپورونو ترڅنګ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. رضوان مراد د څو بهرنیو ورځپاڼو او خپرونو هغه مطالب در اړه چې د افغانستان په اړه خبره کړې دي.
Human Rights Watch یا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل وب پاڼه د افغانستان په اړه د دې سازمان د څېړونکو پاتریکا ګوسمن یو مطلب خپور کړی دی. د دې مطلب عنوان دی ملکی وګړي د افغانستان د جګړې اصلي بایلونکي دي. په مطلب کې راځي پښتنه دا نه ده چې د افغانستان جګړه څوک ګټي، بلکې سوال باید دا وي چې د دې جګړې بایلونکي څوک دي. په مطلب کې راځي عام افغانان د ښوونځیو زده کوونکي او عبادت کوونکي د افغانستان د جګړې اصلي بایلونکي او قربانیان دي. د بشري حقونو د څار د سازمان څېړونکي پاتریکا ګوسمن د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې دروان 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1692 ملکیان په افغانستان کې وشل شوي او 3400 ژوبل دي. د هیومن رایټس واچ د څېړونکو په مطلب کې وړاندې راغلي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ځان وژونکي بریدونه او بمی چاودنې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې یو اصلي او ستر لامل دی. پاتریکا ګوسمن په خپل مطلب کې د امریکا او افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو د مرجوب له خبره هم کړې ده. ولیکي چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه 350 ملکیان د دې ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ژوبل شوي دي. د بشري حقونو د څار د سازمان څېړونکو د خپل مطلب په پای کې ویلي چې افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي په مخنیوي کې پاتې راغلی دی او هغه پرمختګونه چې د نجونو د پوهنې او رسنیو په برخو کې شوي هغه هم د لمنځتلو په حال کې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو افغان لیکوال جاوید احمد لیکنه خپره کړې ده چې عنوان یې دی زه لا هم په افغانستان کې د امریکا له حضور ملاتړ کوم، خو اوس وخت رسیدلی چې په خپل هیواد کې د سولې لپاره کار وکړم. جاوید احمد واشنگتن پوسټ ته لیکلي دي په افغانستان کې د امریکا له حضور څخه 18 کال تیریږي او په دې موده کې ډیر شیان بدل شوي او یا یې تغییر نه دی کړی. لیکوال وای افغانستان نن یو منتخب ولسمشر، پارلمان، قوي اردو، ښوونځي، پوهنتونونه، عدلي او قضایي نظامونه، سرکونه، هوایی ډګرونه، غوړېدلې رسنۍ او د انټرنیټ او موبایل خدمات لري. په مطلب کې وړاندې راځي میلیونونه هلکان او نجونې په منظم ډول ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، ښځې له روغتیایي خدماتو برخمن دي او د مور او ماشوم د مړینې شمیر هم کم شوی دی. لیکوال وایي دا هغه مثبت شیان دي چې له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته رامنځته شوي دي. خو د مقالې لیکوال وایي هغه څه چې نه دي بدل شوي جګړه او تاوتریخوالی دی چې لا هم دوام لري او د ملکي افغانانو ژوند اخلي. جاوید احمد واشنگتن پوسټ ویلي چې که څه هم هغه ګواښونه چې د 2000 لومړي کال د مخه افغانستان ورسره مخ خو زیات شوي دي، خو بیا هم افغانان په خپل هیواد کې د امریکا له حضور ملاتړ کوي. لیکوال ویلي امریکا باید پرېنږدي چې په افغانستان کې د 18 کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړ شي او باید د جنوبي آسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره هڅې زیاتې کړي.
او سم د کونړ په باب یو راپور. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې لسکونو کسانو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو او د ډیورن پر کرښه د اسغنو تارونو د غزولو خلاف لاریون وکړ. مظاهره چانو ویل کچيري د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت ژر اقدام ونه کوي نو دوی به په خپل اقدام وکړي. له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
لاریون د ډیورن کرخې سره نږدې د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ ساحه کې د تکبیر په نارو د ډیورن کرخه او پر هغه اغزن تارونه نه منو په شعارونو پیل شو. د لاریون دوه تنو ګډونوالو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نوم مې رحمان صاحب دی، مظاهرم په دې خاطر باندې کړی دا چې د افغان تار د
هغه د پاکستانی ایجنټانو بیا شروع کړی دی. په دې باندې ولسونه بیلیږي. په دې زمونږ عنعنه توجو د دستور او کلتور هم یو دی. آخوا دېخوا موږ یو شان هر هغه څوک د دې ازغن تار د غزولو په رابطه باندې ما میلاد کوي موږ یې نه منو.
حاجي بیتالله سیمې خاردار دا هیڅ ازغم دا ولس نه لري چې دا برداشت کړي. په دې خاطر مظاهره کړې ده.
دوی وایي تل یې د پاکستانی ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړونو خلاف خپل چارواکي خبر کړي او که چیرته نړیواله ټولنه او افغان حکومت د پاکستانی قواو لخوا د اغزان تار غځولو او په کونړ د توپچي بریدونو مخه وننیسي نو ولسونه به د پاکستان خلاف خپله مټې رابډ وهي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل د ډیورند پر کرخه د پاکستانی ځواکونو د خوځښتونو او توپچي بریدونو په اړه یې مرکزي حکومت خبر کړي او په کونړ کې ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه جواب ورکولو ته چمتو دي.
موږ په دې برخه کې د مرکزي حکومت سره همدارنګ د ننګرهار د کلوردو کمانډان سره لوی درسې سره په دې برخه کې خبرې کړي دي. دوی د خپلو کتابو آمادګي کولې ده. آماده کتاب مټول په ادارو کې دي.
مظاهرینو ویل د کوزي پښتونخوا اوسیدونکو هم د ډیورن کرخه او پر هغه د خلکو د تګ راتګ په وړاندې د خندونو جوړولو خلاف دي. خو هغوی محکوم دي نو ځکه اواز نشي پورته کولی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په جنوبی کارولینا ایالت کې د فلورنس طوفان له کبله د مړو شویو کسانو شمیر یولس ته لوړ شو. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبی کارولینا سلګونه زره کسان د فلورنس طوفان له ګواښ سره مخامخ دي. نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د فلورنس طوفان له کبله د مړو شمیر لوړ شوی دی او لا هم دا شمیره په لوړېدو ده. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبي کارولینا په ډیرو برخو کې د شنبې د ورځې په لومړیو کې سخت اورښتونه وسول او له کبله راغلي سیلابونه په همدې سیمو کې سلګونه زره کسان ګواښي. د شمالي کارولینا والي روی کوپر د شنبې په ورځ د دغه ګواښ په اړه وویل: دوی وی موږ د خپل شارونو او شارګوټو په سواحلو د رودونو په اوجدو او ټولو کرنیزمځکو کې د اوبو له دیوالونو سره مخامخ یو. اوس د هغه وخت په مقایسه چې طوفان له سواحل لري وو ډیری خلک په نږدې راتلونکي کې لوی جدي ګواښ سره مخامخ دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې نږدې 1 میلیون وګړي هم په شمالي او هم جنوبي کارولینا کې برېښنا نه لري او سخت اورښتونه او سیلابونه سلګونه زره کسان ګواښي. چارواکو د شنبې په ورځ ویل چې شای فلورنس طوفان 2.5 میلیونه کسان له برېښنا بې برخې کړي. تر اوسه څو تنه د دغه طوفان له کبله مړه شوي دي چې یوه مور او اته میاشتنی ماشوم یې هم پکې شامل دی چې د جمعې په ورځ یې پر کور یوه لویه ونه ولویده. د راپورونو له مخې یو 80 کلن کس چې غوښتلی جنراتور ولګوي د باران له کبله برېښنا ونیو او سا یې ورکړه. یوه بله 1.5 کلنه میرمن بیا په جنوبي کارولینا کې هغه مهال مړه شوه چې موټر یې له یوې ونې سره ټکر وکړ. سره له دې چې د رویترز خبري اژانس د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د فلورنس قوت تر یوه حده راکم سو، خو بیا هم د شمالي او جنوبي کارولینا په ډیرو برخو کې د فلورنس طوفان ګواښ پر خپل ځای دی.
آیفون 13 دوه نوي موبایل ټلیفونونه او یو زیرک ساعت نندارې ته وړاندې کړل. د آیفون د ساعت یوه ځانګړتیا دا ده چې که خاوند یې وپرځي یا بېهوش شي د روغتون عاجل سرویس ته خبر ورکوي. دا ساعت چې د آیفون د زیرک ساعتونو د لړۍ څلورم ماډل دی تر مخکینیو نازک او یو څه لوی دی. د دې ساعت شیشه یا سکرین تر مخکینی هغه په سلو کې ډېر لوی دی، خو د دې لپاره چې نری جوړ شوی دی وزن یې تر پخوانیو آیفون واچونو کم دی. پر دې سربیره دا ساعت د ساکشلو یا تنفس ټایمر لري چې د انسان د پریشانۍ او ورختایۍ له کمیدو سره مرسته کوي. دا ساعت هغه ځای هم شي چې خاوند ته یې هلته ستونزه پېښه شوې وي او د روغتون عاجله څانګه خبروي. که د ساعت خاوند له پرځېدو یوه دقیقه ونه خوځي په اتومات ډول له عاجلې څانګې سره تماس نیسي. همداراز دا ساعت په اتومات ډول د پیشې ځای د عاجلې څانګې د ټلیفون شمیرې ته لیږي. د آیفون دا نوی ځیرک ساعت د زړه د ضربان سینسر هم لري. آیفون په خپل د زیرک ساعت کې یو ای سی جی سکن هم نصب کړی چې د زړه الکتریکي فعالیت اندازه کوي. که د ساعت د خاوند د زړه ضربان تر نورمال حد ټیټ وي، آیفون واچ خپل خاوند ته د خبرداری پیغام ورکوي. د دې ساعت لومړنۍ بیه $309 ټاکل شوې ده. د آیفون د یوه موبایل چې ایکس اس نومیږي د شیشې اندازه 15.8 او دبل چې ایکس اس ماکس نومیږي